سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې شوې. تاسې ازادي راوړي ته وکړئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تاسو وې موسم زو خبر وته. د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لږ تر لږه 15 کارګر د کان د یوې برخې د راپریوتو له کبله بند پاتې شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن خبر ورکړ چې دا پیښه تېر ماښام شخو شپږ بجې د درې سوف ولسوالۍ په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر دې دمه ژغورونکي بریالي شوي نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د درنې واورې او ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو سیمې چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویه لاره د یکشنبې په ورځ د لیندۍ 23 د بقرچار په سیمه کې بنده شوې ده. په هرات کې د طالبانو دفاع ادامې ریاست ویلې چې د لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. له بل خوا د طالبانو د هرات دمنیې قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشکر کهنه روباتسنګي او تورغونډۍ خارګوټي د ولسوالۍ اوسېدونکو ته د تر بلې خبرتیا پورې هرات ته له سفر کولو ډډه وکړي. د ژمي د سخت واورو ورښتونو په ګڼو ځایونو کې د لارو بندېدو لامل کېږي او په ځینو موردو کې د ځاني تلفاتو سبب هم کېږي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپل ویبپاڼه کې راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وې، خو په وروستیو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایې کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو موردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایې د زیاتوالي ترڅنګ د کرایې کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوي دي. یو زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.3 درجه و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي تلفاتو زیانونه په اړه څه نه دي ویل شوي. تازه مبارزه افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کاریزینو پر وړاندې میدان ته وچې خو په لومړۍ په پاړو کې خپله سیالي بایلوده. د ایران تسنیم خبر اژانس د دایشتي ورسنې په اول ویل چې د ډلې په خبر پښتونخوا کې خپل غړي او نور خلکو غوښتي چې په کورمو ولسوالۍ کې پر شیګانو حمله وکړي. د تسنیم د راپور له مخې دایش العظیم په نوم په خپل مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل چې د سنی مسلمانانو د پانه کوي. د ډلې پر پښتون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پی هم انتقادونه کړي دي. د دې مجلې پر وروستي مخ پرې خبر شوی پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداری هم ورکړل شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدل شي. طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کده
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولنی وکي
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب.
د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هیلي
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته وړو نه وړو
خارتلو راپورنه هم لږ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دلی وزارت ویلي په تیر څو د پاتې درې کلونو کې دوی و قوانين د خپل مشر له توجیه وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې دي. خوشمنه حقوق بوهن وایي د نړیوالو حقوقو لمخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم مستند جوړول قوانين نشي بلل کېدای. نور تفصيل پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشی وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو د دوی په ژوند منفي اغیز کړی. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دی.
صدای زن را حورت قرار دادن.
دی قانوننده خز غږ اورت بلله، یعنی دا چې خز اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته.
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصل او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د دا شوې، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولی ده څو میاشتې وشوې چې به دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو تله زیات فشارونه غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت وپیژني او ورسره تعامل ونه لري، خو د طالبان حکومت د وین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور چې سیاحت سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضی افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د اعدا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د ورځنی کانفرنس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کانفرنس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې د دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کانفرنس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کانفرنس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدا غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه یرغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبه په ورځ د ویلمی په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډیرو کارولو چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال په دې راپور کې،
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکي کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیاي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطو نه استفاده وکړي او همدا رواج به خل منځ ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطو نه څخه استفاده وکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هر برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړېږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له نونس تر 30 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. نور تفصیل پر راپور کې.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پابجي لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه که می خیزم صبحونه را نوش جان کده.
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه د ډیر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي ځنور څخه مخنیوي وکړي، د په هوايو د سالم فعالیتونو ځایناست کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات او منابع،
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
دسته که دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حق وقفه چیز ما پزده که رو کرا غلیده حتی کام چی دو موبایل او انترنت پا مرسته پورا کرم.
د پروان ولایت اوسیدون که او یو مور سیتا ازادی راڈیو تا ویل چی دخپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وقتا کلیده.
اولاد های مصروف درس هستند، بچه‌م سید نصرفا 17 سال سن داره، متعلم صرف یاز
داره. زما اولادونه په زده کړو بوخت دي. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله نا کله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
بعدها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهانم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي د منځني ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کوي. دا لکه چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی دی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. نور تفصیل پر راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه پښپا د لیندې په څلورويشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریه وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادله لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه یاد شوه. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اټومي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نکړ. د تیرش په ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشيله انتخاباته ورسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنز لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړی دي. ډونالد ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو په هیڅ چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسی شي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي ترڅو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکړي. د اسرائیل ها ارس ورسپانې د یک شنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورسپانې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي. له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وای چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له غنو ستونزو سره مخ دي. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2003 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شو. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري. خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونی بولی. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې له مونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته وړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریجن میچونه یو سیستم لتروسه نه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رسیال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلق ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډي ته ورته لوبه ده، وسته خلق مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلق دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډي غونټه کې لوبه ده. تعالی کلری مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلق ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلیز لوبه ده. لوبډلې نه کسیز دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د انلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورتي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زیړې پلاستیکي بشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
بشکو کیا شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اته دي ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اچو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه 11500 روپۍ ورکیو هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده ګزاره نه کې خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د 500 کوچنیو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورل دي.
ګرمي بشکې ولا نیمای کابل دي. اولې من خپل د په هولندې دو بشکې وب تا دوم ولا پلاتو ماتو باندې تا دوم په خپل خانه یا په زړو پټو یو بشکې ځان تک دم یو می زوی تا لور تا ټول تم دغه بشکې ته ودا وکړي. بیا غواړکې مسه می د لور می چې واده ده هغه هم دغه بشکې ته ودا یې تر اوسه هم چاره سندلې چې نه دی. نو ډیر خلک په دې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیان هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکی دی وړي بوشکی دی دغه کې جوش وبواچي او بیا په کمپلو کې ځان سره کوي. اکثر خلکو د سکری چې دوه درې کم بوشکی ګرځي کوي سندلې غوندي سیستم کاری او ګرمي. نو ډیر خلک هم د سدي ډیر کم تعداد وداسي چې غازی بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کارون کې ټینګار کوي چې د بشکې سر باید خټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومان ته ډیر نګدي هم کینه خودل سي چې جو شوبه زیان من نکړي. پلازمینا کابل کې د لرګو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلی د معلوماتو لمخې د محل د کابل په بازارونو کې د یو خروار چېړې لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار چېړې لرګیو بیا 1500 افغانۍ ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 2500 افغانۍ ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتي اوس پکې د ګرم اوبو پاچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا للری واټن د څکاک د اوبو د لیک وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت له بیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولي او په کمینونو، بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله، چې آن اوسی هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پښتو خبری مجله پای ته رسی خو دری خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، په خیر اغله.
سلام بر شما و